پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو له لارې د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مخته وړي. لومړی راپور به مو له خوستوي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې 8 تنه وژلي او تراویا ډېر ټپیان کړي. او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نښه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لږ تر لږه 4 بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیلو په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز پولیس د یوې میاشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یادو ولسوالۍ په بېلابېلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 3000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ییزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سه شنبې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
در سفرانزون سیب ده هدایت لرسام دوی اقتصادی مشاور دوی هدایت ورکو چه سبا پا لس بجه بانده با یو تخنیکی تیم پا وزارت تجارت در پاکستان کی کینی پا دغا مسائلو چه داوست پاوری مشکلی پیدا کرده پا کراچه گیو پا بندرونو کی دیتا بلار ده حل رو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې وه. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه 8 زده کوونکي وژل شوي او تراویا ډېر ټپیان شوي دي. د پولیسو یو افسر وقار اعظم وویل تر 8 زده کوونکي په زده کړو بوختو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یو کس بایک په ټولګي کې ایښی و او دی وتلی و. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه 9 مړي او نږدې 10 ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحد ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نښه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغوی چې بندیزونه پرې لګېدلي د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانې د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوي دي چې د ایران رژیم د قدس ځواک د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپلو خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی توپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداری ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکوري په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې له 43 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوي او له 1 لسو لکو زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنات د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امي کانې بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کېږي. د امریکا د مشرانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د 48 مخالفو رایو په وړاندې په 250 موافقو رایو 48 کلنې بارټ ته رای ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکښه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندي د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې.
په خوست ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. زه نجیب الله خیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم.
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې 30% کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو ماینونه ښخ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس موږ دا زه پر میوند را ګرځو. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یوه شپه موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزن لږه درک دا خاص حکومت علي چې پر ووي عسکر دي پر بولوي.
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم ښه راغلاست وایم. ورزو لومړی خوست ته. نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي برید پای ته رسېدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوست په دې اړه باندې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني لوخیل صاحب.
تاسو ته همدارنګه د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټپیانو شمېر 10 او د وژل شوو شمېر 3 تنه شو چې نن د سه شنبې ورځې سهار نږدې 6 بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی و او د ورځې په 11 بجو پای ته ورسېد. په ټپیانو کې 12 تنه ولسي وزیري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینو امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له 3 ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړي قطعه د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام و. د خوست د ولایتي روغتون طبیب ډاکټر سرسید سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون سره درې د ټپیانو او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه ورلېږدول شوي دي. د ول د ټپیانو له جملې څخه لس تنه ولسي وګړي دي. د ډاکټر سرسید سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېر دود دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټپیانو کې د دوه تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېری شاهد الله چې اصلا دی د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا وویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په دغه وخت کې دوی باندې برید وشو. او د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګلمحمدي محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټپیان چې دي هغه شخصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وویل چې څلور ټپیان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دا لېږدول شوي دي.
بله مننه کوم نجیب الله لوخیل له خوست له موږ سره د خوست نننی موټر بم برید او تر هغه وروسته د نښتو په اړه جزئیات راکول. نښتې البته اوس پای ته رسېدلې دي. د کورونا چارو وزارت ویلي دي چې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعي مخ ته موټر بم برید شوی او تر هغه وروسته نښته شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوي دي او پکې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په جګړو کې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکي مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکم کړي، خو په ټولیز ډول په 2000 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکم سوي ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 درس ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنې په نهو میاشتو کې 30% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې 2011 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. دوینما په راپور کې دغه تلفاتو 85% د حکومت مخالف عنصر او همدارنګه 28% په افغان حکومت مسولیت ورشول سوي. په راپور کې دونه سوي چې که څه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړۍ نه میاشتو کې د ثبت شوي ملکي تلفاتو په کچه کې په لومړي ځل کموالی راغلی، خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بلل سوي دي. یوناما ټینګار کړی ده چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي، خو ورکه یادونه سوي ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاري حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربند غوښتنه کړې وه. د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي، خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کېږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالی راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغانو له کابل موږ سره د یوناما د نننی خبر شوی راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې د دغه راپور په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو چې د یوناما د راپور له مخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوي دي، نن په یوه اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبریږي. دا البته د طالبانو غبرګون و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صافی ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د اشمنه د 2020 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او ژمنه یې کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوو کلونو کې د پاکستان له لوري له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمی شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10 سلنه زیات شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سکل د دې هیباد له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوې دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوي وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سکل په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدیږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3,600 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی وي نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوي لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنګټن تر وتلو وروسته څه باندې دو کلونو کې پرله پسې لګېدلې، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترهګریزو او ویجاړوونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر سټیون منوچن په یوه وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگټن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترینګلتیا له هغه وروسته مخ په ډېرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخه یې له ایراني رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلي پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په په لومړي ځل یو افغان د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي د لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقونو پکې نقض کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقونو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د څار اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغو اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلق دغه ټولنې ته او دغه کمیټې ته ور شامل کړي چې هغوی د انګریزانو په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس ولري، یا داسې داسې تجربې ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط یې تېر کړي وي، ځکه چې دوی د هغو حالتونو نه خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلکو باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلی شي. نو یو د دلیل نه دا ورو چې زما نه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم، بل دا چې دوی دې ته امر چې تعلیم کړی وي، په خارج کې تعلیم کړی وي، په انګلیسي باندې وغږېدای شي، او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغو دریو څلورو مسایلو نه په نظر کې نیولو سره ما وتوانېدلم چې د دغې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ورته ووایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغه ځای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شي؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي، او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطح باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا ستاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاست، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لري، څنګه یې ارزوئ په اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوق څخه حفاظت وکړي داغی تمامین لري د لاکه وکړي. او بل دا ده چې بدبختانه موږ افغانستان اگر د تیرو شلو کلونو کې نسبتا منظم دولت لري، د هغو چې شکاله داغې څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقونو د سرغړل موارد پکې ډېر زیات دي.
مومن صاحب، که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله یې اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون د دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په محافظت کې کومک وکړي. او د سولې په راستا کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هغه مچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول مرتاف افغانان سوله کار وکړو، سوله راشي، او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي د دغو څخه خلاص شو چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
له یو استرالیایي میشتي افغان سره مو خبري واوریدلې. د تازه د بشري حقونو د څار ادارې غړیتوب ته کاندیدا او غړیتوب ترلاسه کړی دی، په بیلابیلو مسلو خاصتاً د بشري حقونو په مسلو باندې خبري وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کندهار او روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتینی په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او د هغه لسګونه نور ملګري چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډېر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داسې کې برسېدله، پرون سهار یو موټر را رسوي دي پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولیده، شپه یې پسې ولیده، یعنې دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر را ورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیرالله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیرالله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسکر دي پر بولوي، دا اوس موږ څو کمال واښ
پاینې وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایا او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي.
د کوچني موټر کرایا په خوا 500 کال لري او 1000 کال لري او 2500 کال لري. نه کې دغه غوړو ډبا په 1500 کال لري، دا 2000 کال لري. په خوا پر ور ډبا باندې 500 کال لري او 1000 ډبا باندې 100 کال لري، یوه نیم کال لري.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولي وخت اړتیا لري. د نموري په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزواکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولوله ده، له بلې خوانه هماغه پلچکان هماغه ماین چې دوی ښیا ساحه تخریب هغه جوړو. دا وخت نیسي ځکه له یوې خوانه موږ جوړو، له بلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې له منځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لاره 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار ته لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډېره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډېر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځو ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبرې کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ کاریه بادام نه ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوی دي. بادام کلی کې یو د سره کې بیا موږ کړي تر میدان خارا پورې مینو نه خای امنیتی ستونزه لري سخت او عدالت غم نو خريزل پر زر د علا را پاکه کی والسلام به احترام
پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پراده سړک ټول کاندو کپای دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوې کېږي چې برما په کندهار کې رانیولې ده. دا 5 ورځې پر لاره د مستل یو ته په لاره د خوارې خلک چې نه راځي. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ابومریم بنورستان ولایت مرکز اوسیدونکي زمون بنورستان ولایت کې ټول اهمترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوس پورې هر کال یو بوره غونډه تقریبا 5000 اشپګر افغاني باندې خرڅولو. چیرې زمون په کلی کې کانتیوا کلی کې شل خورونه دی په هغه کې اوس کال تقریبا 5 لک داخل شو. اوس چې دی یو بوجه مزر افغاني باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور نه داخل لرو چې د جلغوزی تجارتي بیرد آزاد کړي. والسلام.
عبدالله سیاق وغانم د هلمند ولایت هلمند ولایت مسؤول خزانه باندې ټول د لارې تنظیم دي په چې کله په ماینو باندې خراب شوي دي. د زموږ حاجر مریضان پراته وي، موږ نه شو کولای تر مرکز د خیا پرې ورسوو، بیا کم ورسوو تر مرکز د خیا تاسو دی هلته د شفاظې تر ځای نه ده کړي صحاب له حمل نه ده صحاب کم نه راغی اوایي نه ده تخنیک چې سمو ډېر کمزور دی له هغې بیا خپل سکندهار بیا بلي دی انتقال کړو د طالبان